السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې اوري دفاع وزارت له هغه ټولو کسانو ملاتړ خودلی چې د افغان ځواکونو ترڅنګ د طالبانو پر ضد جنګیږي
نهادهای دفاعی امنیتی افغانستان واره بگونه لازم حمایت خواهد کرد از فراهمسازی سلاح و مهمات گرفته تا دیگر ضروریات
کارپوهان به از این اندیښنې هم لري
شما نن جګړه که سبب حکومت ولرن شما ته به دام راکړي ما ته به هم راکړي زه خو پاک قهرمان ما خو وګټم دا خبرې نه بیا په دې وطن کې یو بل جنجال مابین تر راځي دې حال به بیاشتو کړو
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان نشي کولای پر ټول افغانستان بریالي شي د عمران خان دغو څرګندونو ته د افغانستان یو چارواکي وحید عمر داسې غبرګون وښود
دیمنګ د ګاونډي وادونو خاصه د پاکستان نقش ډیر واضح ده د پسنګر کې واضح ده د دوی په اظهاراتو کې واضح ده
خوستیان د هوایي ډګر د فعالیتونو پیل ته ډیر خوشاله دي
ډیر شیو ډیر ښکلی مو په اماراتو کې وشو په داسې خوشحالۍ ورځ چې په مو نن روغولیدو مو په عمر کې نه دوی احساس کړي لکه سره دې خوست ښکلی
د روغتیا نړیوال سازمان وایي کووید 19 واکسین د کرونا د ډلټا بڼې په وړاندې خورا موثر دی تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شي براورو
د امریکا دفاع وزارت له افغانستانه د جګړو په خاطر د خپلو ځواکونو د وتلو د بهیر د احتمالي تغییر خبره کوي طالبانو د میدان وردک جغتو لسوالي نیولې او د ارمنستان سرپرست صدر اعظم په انتخاباتو کې د خپل بری ادعا کړې د خبرونو تفصیل د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د شخړو له زیاتېدو سره او د طالبانو د بریدونو له ډیرېدو سره شایي له دغه هیواده د امریکایي ځواکونو د ایستلو په بهیر کې بدلون راشي د دفاع وزارت ویان جان کربی تیر ماښام د خبري غونډې پر مهال وویل
Every day the situation in Afghanistan
په افغانستان کې هر ورځ وضعیت په بدلېدو دی طالبانو خپل بریدونو ته دوام ورکړي د ولسوالیو پر مرکزونو حمله کوي او لا هم د شخړو کچه خورا لوړه ده جان کربی زیاته کړ چې د افغانستان وضعیت په منظم ډول ساري او له افغانستانه د وتلو په برخه کې پریکړه به روان بهیر ته په پام سره کیږي د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د اعلان لمخې ټاکل شوې ده چې ټول امریکایي ځواکونه د سپتمبر تر 11 میله افغانستان ووسی د میدان وردګ ولایت جغتو ولسوالی طالبانو نیولې ده د میدان وردګ امنیه قومندان مصطفی مایر د خبرنن ازادي رډو ته تایید کړ چې طالبانو د ولسوالی تیر شپه لاندې کړی ده
په تاسو سره چې د دشمن نفوذي افراد وو د هغه لار نه دشمن په دې باندې وتوانېدل چې د خلک تسلیمۍ ته مجبور کړي او بل اخر دغه نفوذي کس پر ذریعہ باندې د ولسوالی د سقوط سره مواجه شول
د قومندان په وینا پر ولسوالی کې دروشت پولیس طالبانو ته تسلیم شوه دي په جنوب کې د 215 کولې اردو په وینا افغان ځواکونه د روزګان په چوري ولسوالۍ کې له پوځي اډې وتلې دي د دې قولي اردو ویان محمد صادق عیسی ازادي راډیو ته وویل
جنگ مخکې وو خو اوس د نظامي شورا د فیصلې له مخه کمپ مکمل تخلیه شو او چیرنکو ته انتقال شو
د دې پوځي کمپ تر خوشی کېدو وروسته طالبانو د چوري ولسوالۍ نیولې ده دا ولسوالۍ له شاوخوا دوه اونیو راهیسې طالبانو محاصره کړې وه د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ یون خور له واشنگتن سره د ډیپلوماټیکو خبرو د بیا پیلېدو احتمال رد کړی ویل د امریکا د متحده ایالاتونو د خبرو تمه دوی ډیر نه هلي کوي کیم یو جونګ چې په ګوند کې جک پوري غړي ده دا بیان نن وروسته تر دې ورکړ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان د اونې په پیل کې ویلی وو چې د شمالي کوریا د مشر روسي څرګندونه چې ویلې دي شمالي کوریا باید خبرو او مقابله ته چمتو شي په زړه پورې نقشې دي شاخل سولیوان د دوشنبه پر ورځ هیله ښکارا کړې و چې شمالي کوریا د امریکا د خبرو وړاندیز ته مثبت ځواب ووي خو دا هم ویل چې پر شمالي کوریا به د امریکا په مشي بندیزونه په خپل حال وي د شمالي کوریا د مشر خور نن په داسې حال کې نظر څرګند کړ چې د شمالي کوریا لپاره د واشنگتن ځانګړی اساسه له جنوبي کوریا کتنه کوي تکل شوې ده چې روسیا کې د امریکا سفیر جان سولیوان پر روانه اونې کې بیرته ماسکو ته ستون شي سولیوان نږدې دوی میاشتې مخکې روسیه له هغه له ماسکو څخه ووت چې د متحده ایالاتونو او روسیې په اړیکو کې کړکېچ زیات شو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس وویل سولیوان ځکه ماسکو ته ستنی شي چې امریکا غواړي د روسیې له حکومت سره د تماس چینلونه پرانیستي وساتي، څو هم د امریکا ګټ خوندي شي او هم له روسیې سره په اړیکو کې کړکیچن ګواښ راکم شي. لدی مخکې په متحده ایالاتونو کې د روسیې سفیر اناتولی انتونوف هم د جون په شلمه نیټه واشنگتن ته ستون شوی. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم ادعا وکړه چې په روسیې انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. نیکول پاشینیان په پلازمینه ایروان کې د خپل ګوند د پلویانو ویډل ته پرونو ویل د ارمنستان جمهوریت زموږ ګوند ته دا واک ورکړ چې د قانون دیکتاتوري ټینګ کړو، خلکو یو اوسپنیز انقلاب وکړ. په ارمنستان کې ورلمخه انتخابات د یک شنبه پر ستر سره شول، سو په دغه هیواد کې د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د روسي جګړې په دوام رامنځته شوی سیاسي بحران پای ته ورسېږي. په دې جګړه کې چې په روس شکل وشوه او شپږونه دوام وکړ، ځینې سیمې ازري ځواکونو له ارمنیانو لاندې کړې. د ټاکنو له ابتدایي نتیجو ښکاري چې د پاشینیان ګوند 3.9% رای خپل کړی دی. د دسیال د پخواني ولسمشر رابرټ کوچاریان ګوند په دې انتخاباتو کې 21% رای خپل کړی دی. او روسي خبر دا چې د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په لړ کې نن دوی لوبې کیږي. په یو لوبه کې به کرواتیا له سکاټلند سره او په بل کې د چک جمهوریت له انګلستان سره مسابقه وکړي. دا دوی لوبې د کابل په وخت د شپې 12 بجې پیل شي. د اروپا د فوټبال جام سیالۍ د جون په 12 پیل شوې دي او د جولای تر 12 دوام کوي.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو دات کام کې ولولای راځو. لمړی مطلب ته، د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي له ټولو هغو کسانو ملاتړ کوي چې امنیتي ځواکونو سره په ګډه د طالبانو په وړاندې جنګیږي. دفاع وزارت داسې وخت دا خبره کړې چې پاکستان شمالي ولایتونو کې د پخواني جهادي قمندانانو په مشرۍ ولسی پاتسونونه رامنځته شي او د طالبانو په وړاندې وسلې پورته کړي. دا وروسته له هغه چې په ګڼو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی او ولسوالۍ د افغان پوجان او طالبانو ترمنځ لاس پلاس شوې دي. زموږ همکارې په دې اړه معلومات راټول کړي او همداسي به سره شریکوي. مهرباني.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو شدت او د ولسونو د پاسونو تکل. دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د بغلان، د دوشي او بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ د بیرته لاسته راوړلو خبره کوي. اخوا سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې د کندوز ولایت ټولې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي او یوازې د دغه ولایت مرکز د دولت په ولکه کې دی. ملي دفاع وزارت تازه د وی خبر پاڼې په خبرولو سره لیکلي چې د دغه ولایت الیابات ولسوالۍ بیرته امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي ده. بلخوا ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې افغانستان او د تاجکستان ترمنځ مرز شیرخان بندر سیمه هم د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلې ده، خو په دې اړه دولت تر اوسه رسمي څه نه دی ویلي. د میدان وردګو امنیه قمندان مصطفی مایار ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دغه ولایت جغتو ولسوالۍ بیګاش په هم د طالبانو په لاس سقوط شوې ده. اوس د افغانستان په ولایتونو کې د ولسوالۍ سقوط او بیرته نیول د ورځو نه بلکې د ساعتونو خبره شوې ده. د جګړو د شدت یو شمېر ولایتونو کې ولسی پاتونونه هم رامنځته کړي چې یو شمېر د پخوانیو جهادي قمندانانو لخوا رهبري کیږي. په شمالي ولایت بلخ کې د دغه ولایت پخواني والی او د جمعیت اسلامي ګوند یو مخکښ غړي عطا محمد نور تیره ورځ د خلکو غوښتنه کړې وه چې د طالبانو پر ضد جګړو ته راټول شي. نوموړي رسنیو سره خبرو کې ویلي چې خلکو د ده دا غوښتنه منلې او د طالبانو پر وړاندې جګړو ته بسوي دي. بلخوا په دغه ولایت کې د حزب وحدت مشر عباس ابراهیم زاده هم له خپلو کسانو سره په ورته چارې لاس پورې کړی. ښاغلی ابراهیم زاده ازادي راډیو ته وویل بلخ ولایت له سقوط سره مخ و. آن د ښار 4 متره کې هم طالبان رسیدلي وو او ما پرون له کابل حرکت وکړ او بلخ ته ځکه راغلم چې خلک او امنیتي ځواکونه همغږي کړم ترڅو خلک له خپل هیواده د امنیتی ځواکونو ترڅنګ دفاع وکولای شي. ښاغلی ابراهیم زاده چې په ولسی جرګه کې د بلخ د خلکو استازي هم دی په ټولو نفوذي خلکو غږ وکړ چې د خپل هیواد د دفاع او د جګړو د کمول لپاره د لاسپکار شي. په بغلان ولایت کې بیا د ولسی پاتون کوونکو یو قمندان جلال الدین باجگاهی ازادي راډیو ته وویل چې که خلک وغواړي او بسیتي هیڅ څوک پر هیواد یرغل نشي ورولای. همدارنګ د دې ترڅنګ ټاکل شوی نن د پروان ولایت د بنجاهدینو شورا هم د طالبانو پر ضد د جګړو لپاره خپل موجودیت اعلان کړی. بلخوا د افغانستان ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل دوی له ټولو هغو خلکو ملاتړ کوي چې له امنیتي ځواکونو سره په ګډه د طالبانو پر وړاندې جنگیږي.
در مجموع کسایی که میان داوطلبانه در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان
در وای په ټول کې هغه کسان چې خپل امنیتی او دفاعی ځواکونه تر څنګ دریږي او د طالبانو پر وړاندې مبارزه کوي، ملي دفاع وزارت او امنیتی او دفاعی سکتور د دوی ته د زمینی برابرول او مهمات او وسلو د ورکړې تر څنګ هر اړخیز ملاتړ کوي.
ضرورتی که به خاطر مبارزه نیاز است.
دفاع داس محل د خلکو خپل ملاتړ اعلانوي چې په دې وروستیو کې په اکثر ولایتونو کې جګړو شدت موندلی او ډیری ولسوالۍ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس کېږي، خو طالبان بیا وایي چې ډېر زر به دا ډول پاڅونونه مهار شي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته نه دي بلکې سیمه ییز دولتي وسله وال دي چې د دوی پر ضد ولاړ دي. ستانګزای صاحب یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي د نړۍ د دې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټل د بهیر لپاره د بهیر د سپتمبر
د ریولا سمینیټي بشپړتي بلستانځي. مننه کوم. وامور دل چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې لاغیر له پکندوس کې وځخانه د بلل شوی یوازې له خار پرته نور د مرکز نه پرته نور ټولي ولسوالۍ د راپورونو په اساس چې سیمه چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړی دي، ټولي ولسوالۍ د طالبانو لاس تلويدلی. خو دفاع وزارت بیا تازه ویلي چې د علي آباد ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. خو په بلخ کې هم څو ولسوالۍ د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنز لاس پلاس شوی دی. لامدې سره جوخت سیمایزو پاتونوالو ویلی د طالبانو پر ضد جنگی یو دولت هم ژمنه کړی چې وسله به ورکوي. په همدغه موضوع مو له پوزي کارپو او خواني جنرال عتیق الله مرخیل سره خبرې کړې دي. هغه په دې نظر دی چې دغه وسلوال باید د دولت تر قماندې لاندې وي. لاغه نه بزیات وورو
ممکن دغه بسیج چې راځي دا به جنگ هم دوامدار وي، خو په هر صورت اول به دا وټو چې دا بسیج چې خلکو راځي دا دې یو مجبوریت نه لري. وخت چې مجبوریت ما باندې راځي نو خلک تبا جګړه کوي، نو وخت چې دې بس چې کېږي تبا دلته هم مواده غسته مفاد ته هم نواقص وجود لري. اولی مفاد په داده چې اردو ته یو قوت پیدا کېږي، یو قوت څنګه ورته درېږي او دوی شعوري جګړه کوي، شعوري جګړه کوي، دا یو قوت ده. اما په څنګه دې کې عواقب ډېر بیا خطرناک یو لګنه دا ده چې آیا دغه ګروپونه چې راځي به چې شپږ د اردو په څنګ کې درېږي دا د اردو تر قوماندې لاندې دي که هر یو به د خپله قومانده ورکړي؟
یعنې د واحد قوماندې مسله زیانمنېدای شي په دې کار کې که څنګه؟
په جګړه کې خو ډېره اساسي خبره امر قومانده ده او ورکول د وظایفو دي. ورکول د وظایفو امر قومانده له یوه لاسه کېږي، د قومندان لخوا کېږي، او وظایف ورکول په مختلفو شکلو حتی په خپله لار باندې چې رواني بیا هغه مشکلات پېښېږي، هم په داخل کې مشکلات پېښېږي، د اردو د امنیتي دفاعي قوتونو هم په بیرون کې مشکلات پیدا کېږي. اول مسله دا ده که چېرته دولت افغانستان غواړي چې دغه مسله سر ته ورسېږي نو دوی دې ټول د یوې واحدې قوماندې ته تلغه لاندې راولي. دویمه خبره دا ده چې په افغانستان کې مسایل دي قومي دي. په شمال کې ډېر قومونه دي چې اکثرا دلته پښتانه اوس اکثرا پښتانه اوسېږي ډېر زیات، او طالبان هم اکثرا پښتانه دي. آیا دا خلک به بېرته په دغو خلکو باندې کنټرول وسیتم نه کوي؟
ښاغلی امرخیل، زه غواړم په همدې وخت کې درنه وپوښتم چې د دې تر څنګ چې اوس خو د دوی د تجهیز ژمنه شوې ده، فکر کوي څه ضرورت شته؟ یعنې په لویه کچه باندې له دوی سره تفاهم باید وشي، د دوی نه ژمنې واخیستل شي چې یوازې به د اردو تر څنګ جنګیږي، او لکه څنګه چې دوی همداسې شعار ورکړی د نظام لپاره به راپاڅېدلی دي، د نورو مسلو لپاره به د دوی مخه نه کېږي، دغسې یو تفاهم ته ضرورت شته که څنګه؟ یعنې په اول کې چې له هر څه مخکې
ته جو فاس سر قماندانی علا د دې خلکو له قماندانانو سره له پران سره دا اوس تفاهم دا چې وکا چې دوی د اردو په لیکو کې راځي نه د دوی تر قماندې لاندې. دوی به خپل تاثیرات ولري چکه نشته، اما دوی په امر قمانده کې په جګړه کې د دوی اشتراک در مشرانو ضرور نه ده. دغه اشخاص او افراد چې دوی سره جمع کوي منسجم کوي دا د اردو تر قمانده لاندې راولي. اردو دې دې داسې اعتمالات وکړه لکه خپل اردو ته یې کوي، داسې معیشت دې برابر کړه لکه خپل اردو ته یې کوي، او دوی د اردو د قمندانه باید مطلق اطاعت ولري. دا ضرور ده چې دا متفاهم شي، دوی شورای جوړه کړه، د دولت سره وغږېږي، دولت منظم دغه کار منظم جوړ کړه، او باید لگنه بیا دوی تا وظایف تقسیم که استقامتون ورقا که بکم بکم استقامتو که با دوی دوی اردو پسان که جگره کهی
دوگو کسانو چه اوس خلق وصله رخلی او جنگ کهی یعنی جهادی رهبران دوی دیر وقت په نظام بنده نیوکه کردی دی چه گوا که ضعیف دی مدیران امنیتی ارگانونو او سام جگره نشی اداره کولی یا مدیریت ضعیف ده فکر کهوی اوس چه دوی تا چانس ورغله ده واقعا بم دوی اتوانی یا قصه چه دوی ویلی دی اغا ثابته کی
خبر اصلی داده است که دوی اوس اغا فکرونه چه دوی دلو ده اغا باید لسر او باد اوس دانه است که دوی اوس دولت تا وی جما تا دونه پیسی را که دونه سلاح را که دونه دغه را که چیزی خپل خلق تورکم دولت دونه اقتصادم لري خریجم دونه کمکونه کوي دویمه خبره دا ده چې په اداره کې مداخله قطعا ونه کړو او درېیمه خبره دوی چې تجربه د هغو جنګو لري هغه جنګونه سردي جنګونه ډېر فرق لري وسایط هم پر وخت تللي طالبانو سره نوې وسیې شته او په هغو کې خارجیان هم شته چې جګړه کوي په دې خاطر باندې کله چې دوی غواړي چې دغه شرایط په نظر کې ونیسي او د جګړې میدان ته داخلیږي د تبلیغاتو لاندې رانیسي هېڅ د تبلیغ دروند رانیسي فقط یو هدف جګړه پیروزي که په دې مفکوره باندې بیا نو دی کامیابي کي او که په دې زما نن جګړه وکړه سبا بیا حکومت ته ولاړم چې ما ته به ځام راکړې ما ته به غم راکړې زه خو قهرمان وم ما خو وګټلم دا خبرې نو بیا په دې وطن کې یو بل جنجال مابین ته راځي دې حال به بیا شکر ووایم
د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیلو چې د خلکو د پاتون په ارتباط له موږ سره خپل تحلیل شریک
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان نشي کولای پر ټول افغانستان بریالي شي. عمران خان په یو لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبره کړې لیکلي دا ډله باید د بریا لپاره د یو دولت په چوکاټ کې مدغمه شي. عمران خان د افغانستان د سولې په پروسه کې له امریکا سره د هر ډول همکارۍ ژمنه کړې خو له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتل د جګړې د کمیدو په برخه کې مرستندوی بللي. په دې اړه پام کړئ دغه راپور ته.
د پاکستان لومړی وزیر یو ځل بیا طالبانو ته تر وخت تیر کړي چې نشي کولای پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړي. عمران خان یو لیکنه کې چې نن سشنبه نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ خبره کړې لیکلي طالبان نشي کولای ټول افغانستان کې بری خپل کړي خو د دې ډلې د بریا لپاره اړینه ده چې دوی یو دولت کې راونغاړل شي. د پاکستان لومړی وزیر زیاتوي هیواد چمتو دی چې له امریکا سره د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي خو له دې هیواده د بهرنیو عسکرو وتل بعد د جګړې د لا زیاتېدو مخه ونیسي. د عمران خان په لیکنه کې راغلي طالبان وروستیو دوو میاشتو کې پر افغان ځواکونو خپل بریدونه زیات کړي په ځانګړي ډول له هغې نېټې وروسته چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن تر سپتمبر تر 11مې له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو د ویستو اعلان وکړ. د پاکستان لومړي وزیر له پوځي لارې د افغانستان د شخړې له حل سره مخالفت ښودلی او زیاتوي که شخړه دوام وکړي کېدای شي یوې بلې کورنۍ جګړې ته لار پرانیسي. د ویلي پاکستان په افغانستان کې هیڅ ډول لاسوهنې ته لیوال نه دی خو چمتو دی چې د خلکو په خوښه له هر ډول جوړ شوي دولت سره همکاري وکړي خو افغان حکومت بیا د پاکستان لخوا په ټولو برخو کې عملی ګامونو پورته کېدو ته په تمه دی. د جمهوری ریاست د اطلاعات او عامه اړیکو ادارې مشر وحید عمر په دې اړه د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل
دا څه وسمه چې جمهور امریکا ته ځي او د پاکستان صدر اعظم وار په مخه په واشنگتن پوسټ کې مقاله نشروي دا په سیاسي لحاظ کې دې سي یو قدم وي خو په عملی لحاظ د افغانستان خلک دې نتیجې ته نه دي رسیدلي. دغه موج ته اوس هم په شروع ده واضح وایو پدې کې د مانګ د گاونډي وادونو په خاصه د پاکستان نقش ډیر واضح ده. د پسنګر کې واضح ده، د دوی په ظاهراتو کې واضح ده، په سیاست سیاسي فضا کې او په نظامی فضا کې دا نقش ډیر واضح ده.
لدی وړاندې هم جمهور رئیس غنی له پاکستان او طالبان غوښتي چې د یو او بل ترمنځ د خپل اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. افغان حکومت پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د ډلې ته د پټنځایونو په ورکولو تورنوي خو پاکستان او طالبان یې ردوي. عمران خان داسې مهال د سولې او په یو دولتي چوکاټ کې د طالبانو د ادغام خبره کوي چې په دوحه کې د سولې پیل شوې خبري هیڅ پرمختګ نه لري. دواړه لوري له کوچني اختر راورسته دوه ځل سره ناستي خو داسې کومې هوکړې ته نه دي رسېدلې چې هیله بخون کوي او د جګړې بلې لمبې سړې کړي. هاخوا د دې خبرو د چټکتیا لپاره دوحې ته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د تلونکي پلاوي سفر هم ځنډېدلی دی. دا پلاوی چې حامد کرزی، یونس قانوني، کریم خلیلي، اکرم خپلواک او بابر فروهمن پکې شامل وو تمه و روانه اونۍ د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ شي خو اوس یې سفر ځنډېدلی. د ملي مصالحې عالي شورا دننه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د سفر د ځنډېدو یوه موخه امریکا ته د جمهور رئیس غني او عبدالله عبدالله تګ دی. تمه ده د دواړو مشرانو د جون په 25مه سپینه ماړی کې جمهور رئیس جو بایدن سره وګوري. خو سرچینې دا ونه ویل چې د امریکا له سفر وروسته به دا پلاوی کله دوهی ته ولاړ شي. دوهی ته د دې پلاوی د سفر موخه د سولې هاو خبرو چټکول ښودل شوي چې دواړه پلاوی ورته نږدې لس میاشتې کېږي دوها کې دي، خو تر اوسه یې د بریا وړ کومه پایله نه ده لرلې. خو له دې سره سره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالب پلاوی وایي د سولې خبرو پرمختګ د ژمن دي او غواړي روانه جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسوي.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی، راغاړي نوسه جانانا لات بل ډول دی، وراغاړي وا نوسه جانانا لات بل ډول دی. ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې، چتا خف نشه پزوانا لات بل ډول دی، راغاړي نوسه جانانا لات بل ډول دی، وراغاړي وا نوسه جانانا لات بل ډول دی. ګران هوادوالو په کور پاتشي څنګه د مور پاتشي کورونا دا شان ما پکړي.
ازادي رادیو ته وګستوس په ورشو خوسته لکه څنګه مو چې په خبرونو راپورونو کې واوریدل، هلته پرون لمړنۍ پرواز شو له اماراتو پرواز لاړ او د خوست په وای دګر کې کیناسته، ورسره ځینې خوستيان چې له اماراتو راغلي وغه په خپل خار کې د لمړي ځل لپاره خته شول. دوی خوشاله دي چې له کلونو وروسته وتوانیدل په خوست کې د دغه الوتنې نه استفاده وکړي. په دې اړه پام وکړي یو راپور ته.
د دوشنبه په ورځ د خوست هوایي ډګر ته لومړنۍ نړیوال پرواز تر سره شو. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې چارواکي وایي چې تر دې وروسته بل دوبۍ څخه د ولایت پروازونه د مسافرو د شمیر او اړتیا په تناسب تنظیم شي. د ملکی هوایي چلند ادارې لوی سرکار احمد الله فیضی آزادای رادیو ته وویل له دوبۍ څخه د آریانا افغان الوتکې په دې لومړنۍ نړیوال پرواز کې نوي تنه مسافرین خوست ته ولېږدول شول.
لومړنۍ بین المللي پرواز خوست هوایي ډګر ته ورسېدو، نیوی کسه مسافر را وستو. دا پروازونه به نظر په ضرورت د خوستوالو څومره چې مسافر تاسو ولرئ تیاری به آماده وي او دا پروازونه به دوام پیدا کوي. خو سوای دګر هغه ضروري شیان ټول ورته تکمیل شوی دي، تاسو دا وسایل وسایت وینئ، پرسنل هم وینئ، هم دا ټول تکمیل شوی دي. ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به هوای دګر د ټولو ملي او بین المللي پروازو لپاره او د داخلي او بین المللي شرکتو لپاره اماده وی او پروازو ته.
د اریانا البته کې په دې پرواز کې د راغلو مسافرو څخه یو هم د دې ولایت کندې اوسیدونکو نصیب افغانو چې د دې خبره په عربي متحده اماراتو کې ودانیس شرکت لري.
خوشاله زیاده چې مونږ په خپل خوست کې کته کېګو، ځکه کلونه کلونه مسافرین هلته په سفر شپې تیرې کې خو بیر ورسته په لارو کې ورته خطر متوجه شو. اوس چې د خوست میدان افتتاح شو ډیر خوشاله یو، تاسو مونږه خپل میدان خپل کله یعنی خطا چې خپل کور کې کته کېږي ډیر خوشاله ده. دې څخه
یو بل راغلی مسافر اسماعیل افغان ویل په اماراتو کې یو ډیر ښکاله مسافری کړي، خدا ډول خوشحالي چې خپل کلی ته نږدې د سفر راشي مخکې هیڅ کله هم نه ده احساس کړي.
اوس به هم ورشو. پاکستان د عثمان کاکړ د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي مشر خو تر دې چوکۍ پورې در رسیدو تر شا د هغه د لسیزو مبارزه ده. هغه په پاکستان او افغانستان کې مشت پښتونخوا کې ډیر زیات شهرت درلود. د هغه پرمړینه په دواړو وادونو کې مشرانو سیاستوالو او فعالانو خفګان ښودلې ده. عثمان کاکړ به سبا خاورو ته سپارل کیږي. عبدالحی کاکړ د ازادي اروپا مشال رادیو خبريال په د عثمان کاکړ سیاسي ژوند ته کتنه کړي چې راپوري د ویرجنو په غاک پیلېږي.
دا د عثمان کاکړ د هغو خواخوږو او مینوالو ویر دی چې هغه مهال کولی چې کله دای د نور علاج لپاره په ایمبولانس کې ایرپورټ ته وړل کېدی. د نور علاج لپاره هغه د جون په 19مه کراچۍ ته یوړل شو. په دې ورجنو کې یو کس وایي چې خدای دې په خپل پښو روغ رمټ راولي. خو دوی ورځې وروسته عثمان کاکړ مړ شو او د دې سړي ارمان پوره نسو. د محمد عثمان کاکړ همړنه یوازې د یو کس نه بلکې د یو داسې سیاسي مبارز مرګ دی چې د خپل شپېته کلن عمر څخه د پاسه څلوېشت کلونه یې له کوره د باندې تیر کړي وو. د دې اندازه له هغه یو منظر لګېدای سي چې کله مشر زوی خوشحال خان یې په چغو چغو وژړل او ویې ویل چې لالا ته خو موږ نه لیدلې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزي مشر او پخوانی سنیټر رضا محمد رضا چې کله د عثمان کاکړ د زوی دغه ارمان له مشال لیډو سره د مرکې پر مهال بیانولی نو خپل هم جړغونې سو او تر څو ثانیو پورې د خبرو جوګه نه وو.
دا د ورونو دا ارمان دی د بچانو د کور جما ته ټول د زوی وزړل ولاله ته موږ نه لیدلې دا یو حقیقت دی.
رضا محمد رضا په 1908 کال کې په لومړي ځل عثمان کاکړ د پنجاب په بهولپور ښار کې لیدل وو. د بلوچستان پښتون میشتې سیمې مسلم باغ اوسیدونکو عثمان کاکړ د یوې ډیپلومې لپاره بهولپور ته تللی وو او د یو ځوان په حیثیت د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن د غړي په توګه فعالیت کاوه. خو د عثمان کاکړ له یو عادي کارکونه څخه د رهبر د جوړېدو سفر نه یوازې اوږد بلکې له کړاوونو بې خوبیو بې کوریو او ستړو ډکو. داغه د نږدې سیاسي ملګرو په وینا چې عثمان کاکړ داسې یو کل وقتی مبارز و چې د هر ملګري په زړه کې ځای موندلی و. د ګوند مشرانو داغه په صلاحیتونو او نه سړېدونکي مبارزې باندې زیات باور کولی. هم دا وجه وه چې هغه په 1908 کال کې د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن مرکزي مشر وټاکل سو. د ده فعالیتونو او صلاحیتونو ته په کتو سره په 1909 کال کې د پښتونخوا ملي پارټي صوبایي جنرل سیکرټري وټاکل سو او وروسته په 2004 کال کې د پارټي صوبایي مشر سو چې هم تر مرګه پورې دغه ذمہواري پر غاړه وه. خو د عثمان کاکړ تر ټولو لوی سیاسي صلاحیت څه و؟ دا هغه پښتنه وه چې مشال ریډیو د ده له نږدې سیاسي ملګرو وکړه او د ټولو یو جواب وو چې د هغه د ګوند د تنظیمي چوکاټ پیاوړی کولو صلاحیت د هغه ځانګړنه وه. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د صوبایي کمیټې غړي مناف دوتانی له 1908 کال راهیسې عثمان کاکړ پیژني او ورسره یې له ډېرې نږدې کار کړی دی. هغه وایي چې عثمان کاکړ د ګوند په غړو دومره ګران وو چې کمی ناسې ته به ورغلی نو ناس کسان به په احترام کې ورته ولاړ شول.
د تنظیم او ارګنایزیشن جوړېدو کې ډېر ډېر غټ د صلاحیت خاوند ولې دا ټول یونټان تقریبا د ته نظارت لاندې جوړ شوي دي. دا ټول علاقې دا ضلع دا صوبه په دې په کارکنانو کې ډېر زیات قدر ولې او بیا دا و چې ډېر مستقیم یو سټینډ یې پاتې شوی دی پر پښتون سیاست باندې پر افغان سیاست باندې. دا زری برابر بدلون هم د پسټینډ کې نه راغلی ډیر مستقیم پاتې شوی ډیر بولډ او د هر خبرې ارزای کړي دا کنه په یو فورم کې هم د هیڅ کې چاهټ شکار شوی نه دی چې د خپل خبره ونه کی.
هم دا خبره رضا محمد رضام کوي او وایي چې عثمان کاکړ کې د تنظیم سازی صلاحیت بیخي زیاتو.
ورته ترګړ دلوي خو به دا وس دای د تنظیم سازی کې د یو 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 بلا صلاحیت اسي دا بالکل غوا په یونټونو جوړولو کې په کانفرنسونو منظم کولو کې لوی لوی کانګرسو کې دای داغه په نظم او ضبط کې په ډیسپلن کې او د باغت سي کم رپورت وړاندې کاوه د خپل مبارزو د بد دمر په نوټس کې ساتلی وو. دا ټول شان د یوې مبارزې د پټي د هرې ورځې دا بدر ریکارډ ساتلی وو چې پټي دا مبارزه کړې ده د پټي سره دا مشکلات شوي دي. داس مو دوست کوتونه دي داس مو دشمن کوتونه دي ځکه دا صلاحیت ډیر د بلیا صلاحیت پکې موجود وو.
داغه په ناروغي او مرګ د افغانستان او پاکستان سیاستوالانو سیاسي چیړونکو او نورو عادي خلکو ډیر خپګان شولې دي. مناف دوتانی وای چې لاغه سره د خلکو د مینی یو لوی وجه دا و چې عثمان کاکړ تر لسیزو پورې له خلکو سره په تماس کې پاتې شوی وو. خو دغه پوینه هغه وخت نور هم مشهور شو چې کله په 2015 کال کې د پاکستان د سینټ غړی شو. دغه پوینه حالت چې کومې ویناګانې وکړي او په ټولنیزو رسنیو لاس په لاس پرې شوې نو د نور هم شهرت وموند.
سینټر عثمان خان کاکړ صاحب جی پارلماني لیډر
مهرباني جناب چیئرمین صاحب اس ہاؤس میں جو ہیں اپنے ضمیر کے مطابق یہاں پہ کہنا چاہیے ہر ایک کو جو ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ
د جمعیت المسلم فضل الرحمن ډلی یو مرکزی مشر او د اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک د اطلاعاتو سیکرټر حافظ حمدالله له عثمان کاکر سره په سینټ کې یو ځای وو. نوموړي د جون پر یوویشتمه نیټه مشال ډی ټول چې عثمان کاکر په سینټ کې د یو زړور او رښتیا ویونکي په توګه شهرت درلود.
بنیادی خوبی دا و چې یو خو آئین او قانون جمهور او جمهوریت پارلیمنت دغه د تکرر په بنیادی ژباړه وو.
د عثمان کاکر د ژوند په اړه مو مفصل راپور واورید. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډ خبرونه له احمد شبر اورو.
د میدان وردګ ولایت جغتول وسلی طالبانو نیولې ده. د میدان وردګ عملی قمندان مصطفی مایار د خبرنن ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو د ول وسلی تیر شپلاندې کړې ده. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکو ویلي چې افغان پوځیانو بیرته د بلخ ولسوالۍ نیولې ده. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ باندې پرون د سختو نشتو راپورونه ورکړل شوي وو او طالبانو ادعا کړې وه چې د ولسوالۍ نیولې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي عثمان کاکړ په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ تل د پردیو د لاسوهنو سخت مخالفت کاوه. عثمان کاکړ د پښتونخوا د عوامي ملي ګوند د بلوچستان یالتي مشر او د پاکستان پخواني سناتور چې د سختو ټپونو له امله څو ورځې د کراچۍ په غاخان روغتون کې بستر و او پرونی ساور کړ. د شمالي کوریا د ځواکمن مشر خور کیم جونګ یون له واشنگتن سره د ډیپلوماټیکو خبرو د بیا پیلېدو احتمال رد کړ. ویل د امریکا د متحده ایالاتونو هیله دوی نور هم نه لیدلې.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کونړ کې د لومړي ځل لپاره د فوټبال د روزنې او لوبسارنې دوه ټولګي پرانستل شول. دغه ټولګي غوړه ګډونوال به د سیاسي درجه ټولګي ته لار پیدا کړي. دغه شان په کونړ کې په لومړي ځل د لوبسارانو د روزونکو ټولګي هم پیل شوی. د فوټبال فدراسیون د لوبسارانو کمیټې مسول حامد میوند چې په لومړي ځل یې کونړ ته سفر کړی وای چې دغه ټولګي کې سلر ویش لوبسارانو ګډون کړی چې د پنځو ورځو په موده کې به د لوبسارنې نوي قوانین ورزده شي. د دغه ټولګي ګډونوال مندې چې د ټولګي تر پای ته رسولو وروسته به د هیواد په لوبغالو کې د لوبسارنې چانس ورکړل شي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم کیپټان فرشاد نور د یو کلن تړون پر بنسټ د بحرین له آل هاله ټیم سره یو ځای شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف ویل چې فرشاد نور به له دغه ټیم سره د بحرین د غوره لیکونو په سیالیو کې برخه واخلي. نوموړی د افغانستان او هند ټیمونو ترمنځ وروستی برخلیک ټاکونکې لوبه کې ټپي شوی و. افغانستان دغه لوبه له هند سره مساوي کړه او د آسیا جام لوبو بل پړاو ته لاره وموندله. او د پاکستان د سوپر لیگ د لوبو په دوام تیر شپه کراچي کینګز او پیښور زلمی لوبل سره مخ شوې. په چا پیښور زلمی وکټل او لومړی کراچي کینګز ته توپ وهنه بل نه ورکړه. کراچي کینګز په ټاکلو شلو اورونو کې د وولو په غاړو په سوزو یو سلو پنځه اویا منډي وکړې. د پیښور زلمی لوبل په شلو اورونو کې د پنځو لوبغاړو په سوزو ټاکل شوی هدف پوره کړ او د پنځو وکټو په شتونې بریا خپل کړه. د دوی لپاره افغان لوبغاړي حضرت الله عزیزی د پنځو شپږیزو او لس سلوریزو پر مټ اته د شتو په نوو بیا چټکی منډي وکړي. حضرت الله زازای د لوبي غوړ لوبغړی هم اعلان شو. د یادونې د چې زازای د پاکستان په سوداګریز لیگ کې تر دې د مدري لوبي کړي او دوه ځلی غوړ لوبغړی ټاکل شوی. تر دې وروسته به دوی د اسلام آباد یونایټډ سره ولوبيږي او کای اسلام آباد ته ماتې ورکړه نو په لوبي ته به لار پیدا کړي.
اوس هم د کرونا په اړه راپور. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کووید 19 پر ضد واکسین د کرونا ویروس ته دلتا واریانت یا دلتا بڼې په وړاندې ډیر اغیزناک دی. په دې اړه پام وکړئ. یو راپور ته تر هغه وروسته هم دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې.
د کورونا ویروس دلتا واریانت بڼه له یو کس څخه بل ته په ډیره چټکۍ انتقالیږي او په داسې حال کې د دلتا واریانت په اړه اندېښنې زیاتې شوې چې په نړۍ کې د کووید 19 پیښې مخ پر زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان د اپیډمي څانګې متخصص ماریا وان کرخوف د دوشنبه په ورځ د جون په 28مه وویل چې داسې شواهد شته چې شی په هند کې د لیدل سوي واریانت پر وړاندې د واکسین اغیز تر هغه ډیر دی چې په جنوبی افریقا کې لیدل سوی وو. خو دی ویل چې په ټوله کې واکسین اوس هم ډیر اغیزناک دی. دی ویل چې دا یو ډیر مهم پیغام دی چې باید روښانه وي. دی زیاته کړه که څه هم داسې موارد شته چې د ویروس اغیز کم شوی، خو واکسین د سختې ناروغۍ او له کورونا ویروس د مړینې په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. په پرتګال او روسیه کې د ډیلټا واریانت ډیرې پیښې ثبت شوې دي او د پیښو زیاتېدو د احتمال له کبله برتانیې د رواني میاشتې په لومړیو کې د بندیزونو لرې کولو پلان د څلورو میاشتو لپاره وځنډاوه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د آزادې رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د نارینه وو په پرتله د خزینه وو کم ګڼلو ته ځانګړې شوې ده. نګدي ټول افغانان خزي د نارینه وو په پرتله کم ارزښت ګڼي او له وړوکوالي دا ورته خایي چې د نارینه وو سره برابرې نه دي. په افغان ټولنه کې نارینه د خزو په پرتله له زیاتو امتیازاتو څخه برخمن دي. یو له دغه امتیازاتو څخه دا دی چې د نارینه وو هر ناوړه او بد عمل له پامه غورځول کیږي او کی پر وړاندې بی پرواوی، خو خزو ته بیا ورخودل کیږي چې د خزیرتوب له عمله باید تل خپل کړوړه د افغانی دود سره سم برابر وساتي. دلته اکثره خزی د خپل لومړنۍ حقونو د غختلو جرأت هم نه کوي، ځکه چې دوی ته تل ویل شوی سیاله خزه حق ده چې هرڅه وزغمي او خپل غږ پورته نکړي. خو افغانی خزی ولې د خزینتوب له عمله کم ارزښت ګڼل کیږي او دا هرڅه باید په پټه خوله وزغمي؟
د نافهمي او ناپوهي او تعلیمی لکبله ده چې تعلیم هر څونه عام سي هلته دی چې د ستونزې به حل سي.
د خزو پر وړاندې تحقیرونکي او ځپونکي باورونه په ټولنه کې د څه ډول ناخوالو او بې عدالتیو لامل کیږي؟
زموږ عملا د اوس په یو نابرابر او غیر عادلانه دنیا کې ژوند کوو. زموږ د ماشومان لپاره، زموږ د خزو لپاره، د میرمنو لپاره او د په یو ډول سره د ځینو نارینهو لپاره او د ځینو انسانانو لپاره د اوسنۍ وضعیت په نړۍ کې او په افغانستان کې او په زموږ د ټولنه کې ډیر جدي نابرابر او غیر عادلانه وضعیت دی.
په افغان ټولنه کې د ناوړه دودونو او باورونو پر وړاندې باید څه ډول مبارزه وشي ترڅو راکم او لمنځ لاړ شي؟
یو اساسي کار چې د ناوړه دودونو پر وړاندې باید ترسره شي هغه د قومي تړونونو ترسره کول دي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د ټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
مور مې ماته وویل دغه د پلار د ټول قریه مشره ده او د دې لنکوټه په خاورو مه وهه، طلاق زموږ په اولادو کې او زموږ په قریبانو کې هېڅوک هم بخې نه، تر اوسه طلاق ورکړې ده نه طلاق اخیستې ده او دا کیسه اول کتاب نه وې
دا د مزار شریف اوسیدونکي د شکلانه بنفشوه د هغې په خبره میړه یې درې کاله کیږي چې بل واده یې کړی او هغې سره هیڅ ډول رابطه نه لري، خو د کورنۍ او خپل خپلوانو د خبرو له امله هم دا وضعیت زغمي. عادله بیا بله ښځه ده چې هغه هم په افغان ټولنه کې د ښځو پر وړاندې دوه ګونی چلند تاییدوي او د بېلګې په توګه د خپلو نږدې خپلوانو کی سره تا کوي.
د اندسې نور دوستانو کې نږدې انتخاب درلوده د وختل چلوي د سنجلي سره وادو کې چې هغه د لوسل سره برابر وي، خور هم ورور ته کتو سره دغه انتخاب وخت دلته یو رقم اساسیتونه راو پاره بل څول چې پلار یو ځای خوشک رامنځ ته کړه، مور بل ځای و، خویندې اوسوي، ورونه سو، دغه ورور خپله خپل ځان ته انتخاب درلوده. د نو نجلۍ سره داسې سلوک رفتار هر څه سره تغیر وکوي، ښه کور کې وضعیت سره خراب سو، وهل سو، ټکول سو. نجلۍ په زوره باندې د تره زوی ته یې ورکړله، تره زوی سره په لنډو وختو کې واده ورته وکړ.
په افغانستان کې خزه تور سری او د نارینه ناموس ولل کیږي. دلته د خزو د ژوند کولو لپاره یو محدوده ساحه ټاکل شوی چې خزي لهغي یو ګام هم وړاندې نشي خودلای. دوی په دې باور دي چې دا ټول محدودیتونه د خزو د خوندیتوب او پاک ساتلو لپاره دي. د افغانانو عام متل دی چې خزه له وسایلو سره تشبیه کوي او وایي خزه لکه سپینه ټوټه ده. په سپینه ټوټه د خم روخانه سرګندګي دغه باور لورایه د خزو په وړاندې د اکثرو عام افغانانو نظر ښکارا کوي. دوی د همدې باور لمخې هڅه کوي چې خپل لوري او خويندې د ټولنې او ټولنیزو فعالیتونو نه مانی یا محدود کړي، او ان د پخوانی متل لمخې عام افغانان خزه یا د کور او یا د ګور بولي. خو همدغه افغانان بیا د نارینه اولادو پر وړاندې بیل نظر لري. دوی نارینه د کور سرپرست او ورس بولي، له همدې عملی آزاد او خپلواک روزي. نږدې ټول افغانان په دې باور دي چې د نارینه لپاره هیڅ عمل د شرم وړ نه دی. د دې په باور نارینه په هر حالت کې پاک او بی عیب دی. له همدې عمله هر مور او پلار د خپلو زامنو لپاره تر ټولو بی عیب نجلۍ د واده لپاره ګوري. دا دود په افغانستان کې له پخوا راهیسې دوام لري او د نږدې ټولو افغانانو لپاره منل شوی دی. د کابل ولایت اوسیدونکی ګل رحمان هم د همدې خبرې پخلی کوي او وایي نارینه د صحرا دی که هر څنګه وي، خو ښځه باید له هر پلوه د میړه په خوخه او تابې داروي. هغه په دې اړه داسې وایي:
نارینه خو د صحرا داسې هر څه کوي، هر څه په صحرا کې کوي، خلق بد نه ورته وایي. خزه باید د میړه پر اتاک کور ته راځي، باید خزه باید سه کارونه وکي سي میړه خوشاله سي، نارینه خوشاله سي، تر راضی سي. او که چیر مثال د خزه د نارینه اکتونه کوي یا د نارینه کارونه کوي، نو بیا غوټولنه کې خزه خلق نه قبلوي، خلق بد ورته وایي. خزه باید سه کارو کې سي ام خلق تر خوشاله یا ام میړه تر خوشاله.
د اروایی پلوه خزه تر نارینه و نرمزړی او عاطفي فیده. له همدې عمله د کورنۍ او اقاربو زیاتې پاملرنې او هڅونې ته اړتیا لري. او کدا هر څه د ښځو پر وړاندې برعکس وي، په ټولنه به یې اغېزې څه وي؟ په دې اړه به د ټولنپوه ضیاءالحق شمس خبرې واورو.
موږ مکلف یو چې دغه وړو کو جزئی جزئی کو تر څو پکې تغییر راوړل ممکن سي، او دغه دودونو په وړو کولو سره او ټوټې کولو سره موږ متوجه کیږو چې کوم یو د اصلاح وړ ده او کوم یو باید له منځه ولاړ سي. د دغه په حق لباندې یو ډول ګډ کار ته اړتیا ده. په فردي ډول که هر څو پیلول مهم او اړین دي، مګر کافي نه دي. نو د ګډ کار اړتیا ده چې په کوچنۍ ټولنه کې، یعنی کورنۍ کې پیل شي او بیا لوی ته ورشي. په هر صورت د عرفونو او رواجونو په وړاندې عقل ګټي.
د خزو پر وړاندې دوه ګونی چلند په افغانستان کې له پخوا راهیسې دود دی چې ان خلک د خزینه اولاد په زوکړې هم خفه کیږي. د دغه خفګان او دوه ګونی چلند یو لامل په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د خلکو ناوړه باورونه دي. یو له دغه باورونو دا دی چې دلته نارینه په هر حالت کې پاک او بی عیب ګڼل کیږي، خو خزینه له زیاتو ښېګڼو سره بیا هم تلقینیږي او تل ورته غوږوهنه کیږي چې باید بی عیب وي. اوس به په دې اړه د عامو افغان نارینه وو خبرې واورو.
زلایم د خوست ولایت نه څنګه چې خزه ټولنه د قانون په وړاندې مساوي حقونه لري، خو بدبختانه کله چې خزه د کوم بد عمل مرتکب کیږي نو هغه د ټولنه کې په بد نوم یادیږي، د خلکو لخوا سخت توهین سره مخ کیږي. سره له دې چې نارینه په سلګونو نارینه دا ډول کارونه هر ورځ ترسره کوي، خو خزه یوازې هدف ګرځي او په ټولنه کې د نفرت او بدمرغۍ سرچینه بلل کیږي.
سمیع الرحمن رحمانی مده کابل کارتچه رو سیدون که دا افغانستان پتولنه که دیو خزی عزت و حرمت هاگه وقت خوندی که دیشی کلا چی و خزا دا ماغا کور دا ماغا دی سیمی دا ماغا دا زای لدود و کلتور سر زام برابر کری او داغوی پر هر چبان زام پو. او بل افغانستان سنتی طولنه دا باید آغا اسلامی قوانین پر زاد مانی تدبیق کری کم چی اسلام که ارتا ویل شوی دی هاگ وقت که دیشی چی دیو خزی عزت او پت خوندی شی.
د آزاد رادیو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې به د خزو د فعال قمر نیازی خبرې واورو چې موږ ورسره مرکه کړې ده. اغل نیازی کپ سر کرتا اوس چې ولې ډیر شمیر افغاني کورنۍ خزي د نارینه او په پرتله کم ارزښت بولی.
واقعا دا یو داسې تریخ حقیقت دی چې موږ په سر سترګو لیدلی، او همدا شان ته زموږ په کورونو کې دا مسائل تر ډیره حده پورې مطرح دي چې زوی مې که کوم عیب ولري هم نارینه دی، نارینه هیڅ عیب نه لري، او کله چې مو لرکۍ خدای نه کرده کوم عیب لري خو هغه عیب لرونکی دی. ولو چې عیب د یو لرکۍ دا وي چې د ژبې مشکل ولري، یعنی توتله واوسېږي ګونګۍ خو بیخي لرې پرېږده، او یا غوږو کې کوم مشکل ولري ږغ صحیح نسی اوریدلی، او یا ډیره لوړه غږیږي دا هم مشتعب معلومیږي چې د دې اواز ولې دونه اوچت دی، همسایګان دې غږ اوري، دا د انجلۍ دپاره یو هایب دی. دا چې بې تعلیمه یي او دا چې په تعلیم کې یو څه پرمختللي یعنی د باندې کار وکړي، دا ټول انجلو ته عیب دی، عیبونه نقطه چینی کېږي ورته. او زمین کې د دوی د پاره که فرض مثال یو خورکی نامزاده کیږي او هغه ځوان شهیدیږي، دا خو واده کړی نه هم، دا خو بیا بیخي غټایب دی چې ته بدبخته یې، ځکه نو هغه ځوان شهید سو بل څوک یې بیا زوی ته نه کوي، او یا که هغه واده سوی یې یا یو ماشوم ولري هغه هم بدبخته ده، ځکه چې هغه خو عیب لري، نو دغه غټایب دی. که خدای مه کړي د یو خورکی اولاد نه کیږي، هغه هم دغه د پاره عیب دی، که څوک یې تداوی کوي که نه کوي، که څوک پښتنه کړې ده که نه ده کړې، یا که فرض مثال هیڅ تداوی هم نه کیږي، نو هغه خو د دې دپاره هغه ټایپ دی، باید دا ځوان بل واده وکړي. او که ډېر لورانې پیدا کوي هم دا د یو ښځې عیب دی، ولې لورانې ډېر پیدا کوي، ولې دختر ځای دی، دا مسایل ډېر سته زموږ په ټولنه کې چې واقعا دا هغه مسایل دي چې موږ یې همیشه ورسره لاس او ګرېوان یو، او همیشه د دغه ناحیې څخه زموږ خوندې ضربه ویني او د روحي تکلیفونو سره مخ سوي دي، حتی ځان سوځېدلو ته یې لاس وړی ده، حتی زهري مواد د خودکشي دپاره استفاده کړې ځینې.
اغلې نیازی که په پای کې راته ووایاست چې څنګه کېدی شي په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې دغه دود له منځه یوړل شي چې نورې ښځې د نارینه وو په پرتله کمې ونه ګڼل شي، او په خاصه توګه دغه توپیري چلند ښځې نورې له ښځو سره ونه کړي؟
په دغه مسایلو کې ما ډېر څېړنې کړې دي، ډېر مطالعه مې کړې ده، ډېر ورغلې یم ساحاتو ته، د خلکو سره کورونو کې لیدنې کتنې مې کړې دي، ډېر مې اورېدلی ده، یعنی همیشه ښه اورېدونکی پاتې سوی یم په داسې مسایلو کې د نورو څخه، د هغه حتی د هغه بې سواد نافهمې خور چې په کژدۍ کې ژوند کوي، نن په ناوه کې ده، سبا په باباجي کې ده، سبا په چانجیر کې ده، سبا په زمینداور کې ده، د هغو ښځو سره چې زه تللی یم ورسره کښېنستلی یم، هغوی ته یو ښه اورېدونکی پاتې سوی یم تر څو چې هغوی خپل درد زما سره شریک کړي. د ټولو التجا د هغه ده چې دا هر څه به یوازې او یوازې چې ما اخیسته ځینې کړې ده، د نافهمۍ او ناپوهۍ او بې تعلیمۍ له کبله ده، چې تعلیم هر څونه عام سي، هر څونه تر هر کوره پورې تعلیم ورسیږي، علم پراخه سي، د علم لمن تر کلیو بانډونو پورې ورسیږي، هلته دی چې دا ستونزې به حل سي.
دنی منړی اوریدونکو، د دې خبرونه موضوع چې د نارینه په پرتله د ښځو کم او بی ارزښته ګڼلو ته ځانګړې شوې و هم دومره و. تر بیا د خدای په امان.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروي، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړي، او یو له بل 2 متر واټن کې پاتې شي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شروا باندې برابر راغلای ښه شروا کې به مړی خوړا واکه به تغشب شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دي کوونه
غا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
درن دوستانو سلامونه میوبنی خجینه بان یا باغ زنانه تا کلتی لیست
چیرت امکان تا تلوما دیر زیستره موما او گرمی موما چکل ران نو تلوما دا باغ زنانه تا یا رقم دسی دا خارجانو پا اسلا بانی دیب بریتیم میو که دسی دا امیقا سام واقس لر
افغانستان غوندی ملک باغ زنانه غوندی زاینو تا څومره ضرورت دی
دلته طبي ښکلا غونتیم ده تاسو ګورې هر طرف ته بشین دی دا صرف په دې یو ځای کې دی که نظم که دا که چېرته په نورو ځایونو کې همدغسې یو باغ جوړ شي د ښځینه دپاره نو ډېر به بهتر وي
او د یاد بانډ اوسنی حالات څه ډول دی
اوس هم دلته تاسو ګورئ مارکیټ ته نورو آموزشي په برخو کې هم د کابل د خلکو لپاره خورا زیات ارزښت لري
نن په همدې اړه خبرې کوو په پیل کې د ښځینه بڼ یا باغ زنانه تاریخ ته تم کیږو ارزښت یې څېړو او د خلکو خبرې هم په همدې باب اورو ملتیا مو وکړئ در منو کو باغ یا همشنی فضا ته هر وګړی ضرورت لري چې ورشي او له کلی طبیعت نه توشي به خوند واخلي په کابل کې خزینه باندې یا باغ زنانه هغه سیمه ده چې شین طبیعت خوسته ګلان پاک هوا او دی بلبل خوږې نغمې هر وګړی دې ته اړباسي چې بیا بیا ورشي او د ښکلاو نندري وکړي خزینه باندې یا باغ زنانه چې د کابل په شهرارا کې موقعیت لري د بابرشاه د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی باغ زنانه په لومړیو کې په ډیر لوی ځمکه ارغیدلی وو تاریخ پوهان وایي چې د کابل سیند څخه نیولې بیا تر برکی پورې چې د جهان آرا په نوم مشهور وو ښځو ته ځانګړی شوی وو خو د وخت په تیریدلو سره سیمه راتنګ شوه اوس مهال د باغ زنانه ځمکه تقریبا دیارلس جریبه ده په دغه باغ کې وویشت دوکانه دوه ورزشي میدانونه د ماشومانو د لوبو ځای کانتین، جماعت، دزدکر مرکز، رستورانت، اوزین نور دی ارتی اولزایون جول دی. ده خزینه بند دی ارزخ دی لارو خانه کولو لپاره دی یاد باغ. رئیسه فریده قریشی رستغه گیگی. لمرای دی ده باغ دی یوی کار کون که رونا خبری اورو.
دلتا تیبی خکولا غنتیم ده تا سو گوری هر طرف تا گشین ده. او بل زیم دی را رامه ده. بل زیات تر زموږ په افغانستان کې د ښځو ته د خپل کور نه د وتلو اجازه نه ورکیا خو دلته شاید چې راتلو کې ورته ستونزې نه د خپل کورنۍ د اړخنه زه دلته ډیر راحت احساس ښه احساس کوم ډیر زیات ځکه چې آرام ده
د باغ زنانه تازه هوا لغو میرمن او سره چې رواني ستونزې لري مرسته کوي تر څو خپل درد او غم تر یو حده رقم کړي مریم وایي چې دا په اونۍ کې دوه ځله باغ ته راځي او د رواني ډاکټرې مشوره اخلي د نوموړې په وینا کله چې په باغ کې د بلبلو خوږې نغمې اوري نو د زړه بوج سپک شي
دا زړه تنګونه او د ذهن ملک صحیح سو زړه مې هیڅ خوشحالي نه کوي زړه مې په تنګي زړه مې په ځواري سوچ او فکر اندېښنه مې بالکل زیاته ده نه مې زخه جامې ته زړه کیږي نه مې کور ته نه مې زګر زړه ما زړه زیات پندره کې سوچنه فکرونه یا چې زړه ما خفګان تشویش ورته کوي زیاتې ویم چې کله سره زړه مې خوشاله سي بیر کم ته بوج را باندې راسي بدن چې ټول بد خوږیږي نه چې بوج سانته سي را په زړه مې په دې سر مې په ټول بدن باندې مې بوج ساندې لکه دا کوټه سره وږي دګي او زه تر لاندې ما دا کم ته ویم تکلیف مې ده چې دکان وې سم ما ځان ته خلاص کړای وای حياتي مې کې کولای یا دې پر دې ځای د سړی مړی نسته چې ټولې خزي دي
په باغ زنانه کې ځینې غیر دولتي دفترونه هم غونډې میلې او ورکشاپونه نیسي نن سبا د کرونا او زینو نور ستونزو لواجه د باغ زنانه وار د عامو وګړو پر مخ تړلې دی مجیب چې باغ پاکوي وای خځې او ماشومان به چې باغ ته راتلل نو هر خوا به دیونو څنګ ماتي او ګلان به رژیدلی وو خدا چې وس د میلې لپاره څوک نشي ورتلای نو باغ هم خپل شنی وزري غوړولې دی
فامیلی نصیراتله ده دالتا ماشومان و سره کسافات به دیر آچه خرابی به سره کوله نمونگ تا دیر مشکلات و سابق که وست لقرانتین ده وست لگ زر آرام و یومنگا دری کراتا سالور کراتا صفایی کوله پا صفایی بنا رسیدلو وست ده هر جوین پاک دی چمانون هم خود ده غلطاس گورسی جگ دی نو واقعا سیدل ترانه نوزه فکر کوی خارج ده چه افغانستان ده درست با رقمی که کینی چمان که مثال تا تفرید تا راسی یا فامیلی ماشومان سر راسی که پا درست حساب ان استفاده و که خرابی گنه او لکه سابه گونه که بیا راسی هر چای خراب که چمان مثالی تا کتاره چوکیگانه نوسی خرابی و که طبعا بمکتا مشکلات جوری
دیونو بوتو او گلانو دست ساتنی پرمو دی باغزنانه لباغوان نورالله خان سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته ربولو
زنانه بخش دی د لږ جری بمزکه ده او په ټوټو ټوټو بخش باندې ویشل شوی دی
bale د شرطه ویلې چې تقریبا په کوم شمیر ونی دی دلته
تقریبا د یو 2000 یا 3000 داسې ونی پکښته
دا ونی دي چې دی آیا میولرون کې ونی مسته
دانه دانه میولرون کې شته خو نور ټول به سمره ونی پکښته
دی وبکول په کلی راتوي باغ زنانه دا څرقم وبکوي مثلا په ورځ کې په ونی کې څرقم
په ټوټم ځکه یو ورو بو بیا دوه ورځې بعد بیا بل ټوټه وبو بیا یو ورځ بعد بل ټوټه
ډیر ښه خپل چې په دې باغ کې ګرځې کنه هغه څه دي چې ډیر زیات دي خوښيږي
اغه نو د دې باغ دغه چاپریال مې ډیر زیات خوخیږي او د سرسبزی او د آرام فضا او ډیر ښکلا ښکاری
کله چې دا ونی وبکای د چمنو ته وبورکای کنه دغه وخت څنګه د درته
دا وخت نو ډیر خوشاینده ده د یخ شمال په کې لګیږي او ډیر خوند کوي تفریح ساعت
ډیر زیات مننه تاسو باندې وسې
مننه تاسو هم شکر
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم زه همیشه د ازادۍ رادیو ژوند پښیبو کې خبرونه اورم بلته را دي چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطن زد کوم تاریخ دیوان شمه وطن
خزینه باند له تاریخی اړخ هم له ځانګړي ارزښت څخه برخمندې د یاد باغ رئیسه فریده قریشی وایي چې په باغ زنانه کې له پخوا وختونو څخه بیا تر اوسه مهم اسناد امضا شوي دي د شاهانو د میرمنو میلمستون وو او د تفریح په مخه هم کارونه اخیستل کېده نوري خبرې په مرکه کې اورو ورته وکشي
دا باغ د مغه پخوانی هم ارزښت درلود اوس هم ارزښت لري او وروسته د دې نه هم چې د دولتي ملکیت ته خپل ارزښت په خپل ځای لري پخوا زمانونه هم د عبدالرحمن خان په وخت کې دلته هغه د انګلیسو د وتلو معاهده هم په دې باغ کې په کاخونو کې عقد شوې ده یا امضا شوې ده او د ظاهر شاه د ښځې په وخت کې هم ملمستون و دلته او د امان الله خان په وخت کې هم د محصلین د طب د دوی دلته لیلیه و په هغه وخت کې هم او اوس هم دلته تاسو ګورئ مارکیټ ده او نور او آموزشي په برخو کې هم د کابل د خلکو لپاره قراز ارزښت لري
لکه څنګه چې ګورو په دې ورځو کې عام کسان باخت نسیرات لای اله تیڅ کېدلی سي
د ټول د دولت اماکن خو په مغه اساس د فرمان د رئیس جمهور د ټول د طلبه تسي باغ په تو طلبه کې وو خو پر اوس کله د قرنټین په وخت کې هغه خزر چې دلته قرارداد کړی وو هغه ځانمن شو فسخه د قرارداد وکړ با دغه نه هم یعنی بار بار هم دا تاکید کړی دی چې باغ پر قرارداد تلل شي خو هغه نیمګړتیا یا هغه ادارې چې سره مدغم شي وي دي دوی هغه لامل غني چې تر اوسه پورې دا باغ پر قرارداد نه دی تلل
دا سویل کیږي چې د باغ نوم به بدلیږي په دې اکل راتوي ولی بدلیږي او نوې نوم به تسوي البته د زنانه باغ خیمه
زنانه په خو تاسو په یګی یعنی ایواز د خوځ درا تاګل لپاره د تفریح لپاره د دې باغ د نوم د بدلولو هغه بنسټیز کار بایدای چې دا به یو لوی مرکز د اقتصادي د پیورتوی او د خوځ لپاره بدلته جوړیږي دلته به هم ورزشی فعالیتونه هم به روان درمانی فعالیتونه هم به آموزشی او هم به صنایع دستی پروسس د مواد غذایی د ټول موارد به بس کیږي او نظر لاندې بنول کیږي چې تر څو چې د کابل د خصوص لپاره یو اقتصادي مارکیټ درته جوړ شي
bale نوې نوم به چوي
مارکیټ توانمندی اقتصادي زنان
دا به څه وخت تطبیق سي او د دې باغ د لا نور خایست لپاره چې باغ زنانه نور هم خپل ښکلاته ورسیږي څه پلان لري
دا پټیر زیر تطبیق شي او دغه پاساس باندې یو ارزیابیو د هغه ارزیابي پر اساس باندې هم هغه نیمګړتیاو چې د ښځو په برخه کې تر اوسه پورې وو د هغه د پوره کولو لپاره مختلف برنامې پلي کیږي، او دا طرحه هم د همغه د ارزیابي پر اساس دی، او دا طرحه موږ وړاندې کړه. خوشبختانه وایي چې دا د رئیس جمهور د تایید وړ هم وګرځېده، او بودیجه هم منظور شو. آقا خان دفتر هم موږ سره د سکیچ او نورو برخه کې همکاري کوي، دا کار هم روانه ده، ان شاء الله ډیر زر بده باغ همغه مارکیټ په شکل جوړ شي.
باغ به د مارکیټ په څیر جوړ شي، بیا به میرمن راځي دلته به میله کوي، یعنی اجازه به ورتوي.
خو بدلون بلري، شین صاحب په خپل ځای مارکیټ به او د خرڅولو او پلورلو لپاره به تن استفاده کیږي، لکه داسې چې یوازې بیله ده او ټول ښځې راځي، هغه یو غوغا دلته رامنځته راوړي او ګډوډي رامنځته راوړي، په هغه شکل به نه وي.
ډېر زیات مننه، تاسو باندې
اوسئ. تاسو نه هم مننه، ډېر زیات سلامت اوسئ.
قدرمن اوریدونکو، د لرغونو سیمو د آبادۍ په هیله ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاري.
ساعت 5